واورئ چې په دې ګوندونو کې او د دې په نظریو کې د تیر په پرتله څومره بدلون راغلی دی. همداراز د دې ګوندونو مرام څه دی؟ خبرونه تاسو دپاره په امیر ساحل وړاندې کوي.
د پاکستان پښتنو ملت پاله ګوندونه څه ډول نظریه لري؟ آیا دا ګوندونه نظریاتي سیاست کوي که نه د واک ترلاسه کولو هلې ځلې؟ د پښتنو ملت پاله سیاسي ګوندونو نظریه پخوا پیاوړې وه او که اوس؟ د دې ګوندونو د سیاست مقصد څه دی؟ دا ګوندونه څه مرام یا هدف لري؟ دا او نورې پوښتنې د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له سیاستوالانو سره څېړو. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د دې اونۍ د جمهوریت له خپرونې د پاکستان د پښتون ملتپاله سیاسي ګوندونو د نظریاتي او د واک سیاست په اړه د معلوماتو لړۍ پیلوو. په نننۍ خپرونه کې مو د ملتپاله سیاسي ګوندونو د نظریاتو په اړه له څلورو ملتپاله سیاستوالانو سره خبرې کړې دي. نن به تاسو واورئ چې آیا پښتانه ملتپاله سیاسي ګوندونه یوازې د نظریې سیاست کوي که نه غواړي چې واک ترلاسه کړي، او که نه دواړه کارونه کول غواړي. په دې لړ کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې د دې سیاسي ګوندونو نظریه پخوا او اوس څنګه ده؟ آیا نظریه هسې پاتې ده لکه څو لسیزې پخوا چې وه، که نه پکې بدلون راغلی دی؟ او که بدلون راغلی دی نو ولې راغلی دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او د بلوچستان حکومت وزیر عبیدالله جان بابت وایي نظریه هم په عمل کې هم په منشور کې هسې پاتې ده لکه څنګه چې پخوا وه.
هغه نظریه ده که دا د نیشنل عوامي پارټۍ د خانشید په وخت کې نو، که بیا پښتونخوا ملي عوامي اتحاد جوړ شوی دی، که بیا ملي اتحاد په پارټۍ بدل شوی دی. فکر یې هغه په عمل کې هم هغه
بابت وایي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نظریه د پښتنو ولسي سیاست او د هغوی د حقونو سیاسي مبارزې نوم دی. دا ګوند د امیریت خلاف او د جمهوریت په حق کې دی.
پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چې دې نامه نه هم دا ظاهره ده چې دا پښتونخوا مانا زموږ وطن، نو ملي مانا زموږ قومي ولسي سیاست. یعنی دېرش کاله مخکې یا څلوېښت کاله مخکې زه خپله دې پارټۍ کې د ډېر زړه ماضي لرم. نو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ دېرش کاله مخکې د امریت خلاف چې دې کوم جدوجهد کړی دی، نورو پارټیان هم کړی دی، یوازې پښتونخوا نه ده، خو موږ د امریت خلاف همیشه درېدلی. یعنی که ته راواخې د ایوبي امریت خلاف، موږ باقاعده په کوټه کې د اول شهید چې دی په دې ټوله سیاسي څه کې د ایوبي امریت خلاف زموږ دی ظریف شهید دی. بیا که ته راواخې د زیاولک چې هغه وخت کې امریت و، زموږ پارټۍ بیا قربانی کړی دی، بیا د زیاولک خلاف اول شهیدان موږ پارټۍ ورکړی دی په درې اتیا کې. هغه وخت کې د امیر خلاف چا غږ نس کولی، موږ پارټۍ باقاعده د امریت خلاف جلوس کړی دی، او بیا پاک زموږ شهیدان سوي دي. بیا زموږ مشر محمود خان د دې ښځه مطلب روپوشه سوی دی.
د عوامي نیشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي سیاسي نظریه پخوانۍ ده، خو په عملي سیاست کې ستراتیژۍ یا کړنلارې بدلیږي.
هغوی نظریه چې ده هغې بنیاد په خپل ځای باندې قائم دی، بنیاد کې فرق نه دی راغلی، اهدافو کې فرق نه دی راغلی. البته په ستراتیژیانو کې فرق راځي، ځکه چې تکامل کېږي، وده، ارتقا، بدلون، ژوند، حقایق چې بدلېږي، هغې سره ستراتیژیانې چې دي هغه تغیر کوي.
افراسیاب خټک وایي د پاکستان په پښتون میشته سیمو کې د پښتنو ملتپاله سیاسي غورځنګ باچا خان او خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي پیل کړی و، او عوامي نیشنل ګوند اوس هم د خان عبدالغفار خان باچا خان پر نظریه ولاړ ګوند دی.
دلته کې د پښتنو د قومي تحریک ټول نه لوی بنیاد اچونکی چې هغه فخر افغان باچا خان و، او هغې خدایي خدمتګاري تحریک چې د هغې بنیاد اچولی و، او په جنوبي پښتونخوا کې همداسې خان شهید عبدالصمد خان اڅکزي و، او موږ د باچا خان چې کوم بنیاد اچولی و په هغې لاره باندې روان خلک یو. عوامي نیشنل پارټي موس نوم دی پخوا، د دې نوم نیشنل عوامي پارټي و، خدای خدمتګار و، هغې نه مخکې نیشنل عوامي پارټي و، ان ډي پي و، بیا ا ان پي دی. خو اهداف هماغه دي چې کوم زمونږ د خدای خدمتګارۍ د زمانې نه، یعنی د خپلو د ولس حقوق، خپله خاوره، خپل اختیار، او اصلاحات د خپلې ټولنې او د خپل وطن د ګټو د وسایلو باندې د خلکو اختیار. دا اهداف دي چې هغې د خپل هویت، خپل شناخت، دا هغه اهداف دي چې د پاره اوسه پورې لګیا.
افضل خان لالا پخوا د خان عبدالولی خان په مشرۍ د هغه وخت نیشنل عوامي پارټۍ چې اوس عوامي نیشنل ګوند نومیږي یو مشر و. د ډیورنډ کرښې تړون ته اشاره کوي. تاسو ته معلومه ده چې په 1993 زیږیز کال کې د ډیورنډ کرښې تړون له لاسلیک کېدو سره د افغانستان خاورې برخې د برتانیا تر واک لاندې هند ته وسپارل شوې. لالا وایي اصلي ستونزه دا ده چې له 1993 زیږیز کال راهیسې په پخوانی هند او اوسني پاکستان کې میشت پښتانه یو قام نه دی بلکې وګړي دي.
د سکول د وخت نه د دې ذهن یم چې د 1993 نه دې طرف ته پښتون قوم نشته، پښتانه شته، او چې تر څو پورې پښتانه خپل قومي وجود حاصل نه کوي نو د دې د دنیا په قومونو کې د سیال کېدو سوال نه پیدا کېږي.
افضل خان لالا وایي په اوسني وخت کې د پاکستان پښتانه هیڅ نه پوهېږي چې د دوی د ژوند مرام یا هدف څه دی.
تعلیم یافته زلمی خپل صحافیان، وکیلان، سیاسي کارګران په سوونو زرګونو کېنوه او د یو یو نه تپوس وکړه نن چې د ژوند مرام د څه دی، څه ګټې که یو تن دله جواب درکړه نو زیبور نو چې ستا د ژوند مرام نه وي نو اصول به دکم نه راځي.
لالا وایي چې د پښتنو قامي وجود نشته نو مرام به څه ولري او پرمختګ به څه وکړي.
هر یو پښتون چې کوم دی، که هغه صحافي دی، که هغه شاعر دی، که هغه ادیب دی، که هغه په سرویس کې دی، که هغه سټوډنټ دی، او هغه چې دا څومره تاسو زمونږ شاعران او ادیبان د ژبې او د کلتور لپاره څومره زیار کوي، زه خبر کوم چې دا کلتور او ژبه چې کوم دی نو دا د هوا نه وي، دا د چاهي. نو چې د چاهي او هغه وجود نشته دا به ترقي څنګه کوي، راټینګېږي به څنګه؟
د قامي وطن ګوند یو مشر هاشم بابر چې په خواله عوامي نشل ګوند سره وای په اکاډمیک توګه خو په منشورونو کې نظریه موجوده ده، البته په عملی سیاست کې ګوندونه که انکار ونه کړي نو پر ځنو مهمو مسلو غلی پاتې کیږي چې دا ډیر تاوان رسوي.
کو مونږ د هرې پارټۍ کام پرسه پارټۍ منشور ولولو نو یو اکیډمیکلی با که یو سړی وته وګوري نظریاتي طور باندې هیڅ کمی نه دی راغلی، بلکې نظریاتي طور باندې نور هم زیات مضبوط شوي دي. لیکن چې کوم وخت کې د نورو پارټو سره د حکومتي اتحاد وخت راشي یا د مراعات وخت راشي نو مونږ څه کوو چې د یو څیز نه انکار نه کوو خو چپ پاتې شو. مثال په تور باندې کوم وخت چې آئین جوړېدو د پاکستان نو پاکستان د یو ډېر لوی جنگ د بیالات نه پستا تقریبا ملای ماته شوې وه او د پیپل پارټۍ حکومت راغو او متفقه طور باندې د پاکستان د 1903 آئین جوړ شو. لیکن هغه آئین کې زما په نظر باندې د ټولو نه غټ اعتراض دا دی چې هغه وخت پکار دا وا چې د وسایلو د تقسیم او د وسایلو باندې اختیار چې کوم دی هغه په آئین کې واضح وي.
بابر وایي اوس فرق دار اغله دی چې پښتنو ملتپاله ګوندونو نظریه ته ژمنتیا پریښي ده.
بنیادی طور باندې د پښتنو نو د پاره د نظریه چې مونږ ته په عامو الفاظو کې قام پرستی وایو نو نظریاتي طور باندې چې فرق راغلی دی نو هغه د نظریه سره د پوره کمیټمنټ د نه کېدو فرق راغلی دی. خو زه به دا ونه وایم چې نظریه خلکو پریښو ده او صرف پاور پالیټکس کوي.
خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عبیدالله جان بابت وایي اوس هم نظریه ډیره مهمه ده، هیڅ کس په پټو سترګو په دې ګوند کې نه شاملېږي بلکې دا هدف لري چې پښتونستان به جوړوي.
که تاسو وګورئ موږ له ابتدایي یونټې راواخلې، علاقایي پارټۍ، ضلعي پارټۍ، بیا مرکزي پارټۍ، د بیا مرکزي اګزیکټیو دی، یعنی موږ د خلکو داسې په ساعتي طور موږ له خلک نه شامل شو بلکې موږ د هغو تربیت کوو، روزنه کوو. ابتدایي یونټ کې د روزنه کوي، که څوک لوست نه لري هغه ته موږ خپل آئین منشور یایو، مطلب داسې نه دی په پټو سترګو زموږ پارټۍ چا قبله کړې ده او دا پارټۍ ته چې دونی قرباني لري یا دونی سی لري هغه دا دی چې دوی له خپل هدفه سره پوه دي. مطلب موږ پښتونستان غواړو، پښتونستان داسې نه دی چې موږ پښتونستان د چا خلاف غواړو.
له بابته مې پوښتنه وکړه چې پښتونستان څنګه جوړوي، په څه طریقه یې جوړوي. بابت وایي په جمهوري طریقه د پښتونستان جوړول غواړي او د پښتونستان د جوړولو موخه پر وسایلو د پښتنو اختیار دی.
دا له چتراله نیولې تر بولانه پورې دا زموږ خاوره ده. زموږ دا د متحد شي، دا د پر ثقافتي، لساني، تاریخي، مطلب پر هغه بنیاد دا صوبه مشترک، مطلب موږ په کار دي چې موږ پښتو یای پښتو مطلب پښتانه یو. نو موږ په کار دی چې د خیبر پښتونخوا چې دا وخت صوبه جوړه شوه دا زموږ دپاره ډېره ښه خبره ده چې خیبر پښتونخوا جوړه شوه، مګر په هغه باندې د محکومې جنوبي پښتونخوا محرومي نه ختم کړي. هلته اوس هم دلته موږ ته مسله ده چې دلته مطلب موږ په کار دی چې خپله صوبه یې که نه یې پهلته وختي طور باندې موږ د بلوس برابري راځي.
افضل خان لالا دا ګڼي چې په اوسني وخت کې د پښتنو ملتپاله ګوندونو سیاسي نظریه تته شوې ده.
هغه نظریات زما په نس باندې نور ام بلړ شو. دغې وجه دا ده چې کارکون په دې واضح نه دی چې زه ګټم شو، زما د ژوند څه مرام دی، او آیا هغه د پامیر په مشرۍ کې به حاصل شي که د افضل خان په مشرۍ کې به حاصل شي که نه د بل یو په مشرۍ کې به حاصل شي. دا سړی په خپله باندې واضح نه دی، نو کېږي به څنګه؟
د عوامي نېشنل ګوند افراسیاب خټک د افضل خان لالا او هاشم بابر له دریځه مختلف نظر لري. دا وای په هر نظریاتي ګوند کې یو تحریکی برخه وي او بل د پارلماني سیاست برخه.
تاسو ګورئ دې کې هم پارټیو کې بیا برخه وي، یو د هغه تحریکی برخه ده او یو برخه چې د هغه پارلماني سیاست دی چې هغه کې پارلمان ته رسیدل دي، پارلمان کې خپل آواز جوتول دي او کا اکثریت راشي په حکومتونو په ذریعه به خپل برنامه یا مرام چې دی د هغه ترلاسه کولو لپاره عملي ګامونه جوتول دي. نو موږ دا دواړه کارونه کوو.
خټک زیاتوي عوامي نېشنل ګوند په تحریکی برخه کې رسالې خپروي، د باچا خان ښوونځیو په ذریعه ماشومانو ته تعلیم ورکوي او د پارلماني سیاست په ذریعه یې چې تیر ځل واک ترلاسه کړ نو پښتنو ته یې پیژندګلوي یا شناخت ورکړ.
تاسو خیالي مونږ مثلا د پښتون رساله راوباسو د هر میاشت پښتو ژبه کې، دا تقریبا لس کالو شو چې دا منظمه راوځي او دې کې زمونږ اهداف دغسې مثلا زمونږ د باچا خان خپل ایجوکیشن فاونډیشن دی چې هغه مکتبونه چلوي، خپلو خلکو ته درس ورکوي، سبق ورکوي او د امن للارې سبق للارې. او دغه رنګه چې کوم د باجا خان اصول چې مثلا بدی دشمنی لري کول، اصلاح کول، تعلیم لپاره کار کول، دا یو اړخ دی. بل اړخ پارلماني سیاست هغه مونږ کړی دی او هغې په ذریعه مونږ د تېر حکومت کې واک ګټلې او چې واک مو وګټلو تاسو ولیدو چې هغې په نتیجه کې مونږ پاکستان په سیاست کې دا بدلون راوستو چې اتلسم ترمیم مو په اساسي قانون کې آئین کې منظور کړو، کومې له مخې چې زمونږ د صوبې نوم چې ډېر بدل شو چې کوم زمونږ ډېر لوی مرام و. همدغه رنګه د باجا خان او ولی خان په نوم باندې پوهنتونونه یونیورسټیانې جوړې شوې چې یونیورسټیانې جوړېدل خپله خپل ځان کې ښه مقصد و، ځکه چې مونږ دا وعده وه چې خپل قوم ته به تعلیم ورکوو، دغسې نور ترقیاتي کارونه مو کوو، دغسې خپل شناخت په سلسله کې دا د پېښور میدان هوایي نوم باچا خان ایئرپورټ پرېوتو، مگر دا لا مونږ خپل مرام ته رسېدلي نه یو، ځکه چې مونږ مرام خو په آخري تحلیل کې زمونږ د ټول اولس د ټول ملت یووالی دی.
د خامی وطن ګوند هاشم بابر وایي د پاکستان پښتانه د خپلو حقونو که هغه سیاسي وي که ټولنیز او که اقتصادي په دې لړ کې له لویو ننګونو سره مخامخ دي او د آبادۍ په حساب د وسایلو نظام ځکه خراب دی چې پنجاب تر ټولو زیاته آبادی لري.
مونږ ته د پښتنو د حقوقو او د وسایلو یعنې د سیاسي حقوقو، د سماجي اولسي حقوقو او بیا د وسایلو د تحفظ لپاره ډېر تګو داو ته زمونږ مخه ده، او د هغې ټولو نه غټه وجه دا ده چې په پاکستان کې اگر چې آئینی طور باندې دا یو وفاقي حکومت دی او په وفاقي حکومت کې د هغې اکایانې چې وي هغه خپلو کې خود مختاره وي، لیکن داسې خبره نه ده. دې وجه باندې زمونږ مخه چې کوم ده یو ډېر لوی صوبې سره ده د پنجاب، چې چونکې بنیادی طور باندې تر اوسه پورې د وسایلو تقسیم چې دی هغه د آبادۍ په بنیاد باندې دی او بیا د آبادۍ په بنیاد باندې چې په قومي اسمبلی کې څومره تعداد د پنجاب دی، باقي درې واړه صوبې راجمه کې نو هم د پنجاب تعداد ډېر زیات دی. دا درې صوبې چې کوم دی دا په ووټ باندې پاتې راځي. بیا
بابر زیاتوي البته دا ده چې د پښتنو ملتپاله ګوندونه تل هغه وخت یو ځای ولاړ وي چې کله پښتانه له یوې لویې مسالې سره مخامخ وي، لکه د کالاباغ ډیم او یا اوس د گوادر کاشغر لار موضوع.
د دې مقابله کې چې زموږ کوم نظریاتي خبرې دي چې بعضې وخت کې داسې یو خبره ده چې شوې ده چې هغې کې زموږ صوبې ته ډېر غټ نقصان را رسېدو خطره وه یا وي، نو کانفرنس پارټۍ په دې باندې ولاړې ضرور دي. د دې ټولو نه غټ مثال چې دی هغه د کالاباغ ډیم هم شوی دی. اوس چې کومه خبره را پېښه شوې ده موږ ته هغه چاینا سره چې کوم زمونږ یو اقرار شوی دی او د کاشغر او د گوادر دا روټ چې کوم دی په دې باندې خدشات چې را پیدا شوی دی چې مسلم لیگ نون چې دی چونکې حکومت کې دی مرکز کې او هغه زمونږ دا روټ بدلی پښتنو سیمې ته به ډېر غټ اقتصادي نقصان پیښ شي. داسې وشوه نو په دې کې هم چې دی زمونږ قام پرسته سیاسي پارټۍ چې دی چې هغې کې قومي وطن پارټي زما تاریخ خپل ممبر یم، عوامي نیشنل پارټي او بیا عوامي نیشنل پارټي وډی ګروپ او شرم محمود خان چې کوم دی بلوچستان کې کې کبا پښتنو ملي پارټي دا هغه شامل دي نو په دې سره چې کوم دی یو یو
اوریدونکو تاسو د سیاستوالانو لخلي واوریدل چې په پاکستان کې ملت پاله سیاسي ګوندونه اوس هم پر پخوانی نظریه ولاړ پاتې دي خو ستراتیژي یې بدلیږي البته ځینې سیاستوالان دا ګڼي چې د پاکستان پښتانه نه قامي وجود لري او نه هم خپل هدف یا مرام پیژني ځکه یې نظریه هم تطه شوې ده د سیاسي ګوندونو مشران وایي د پاکستان پښتانه له لویو ننګونو سره مخامخ دي او دا ننګونې ځکه لوی دي چې پښتانه لا هم د خپلو وسایلو اختیار نه لري د نظریې او واک د سیاست او د تیرو کلونو د ملتپاله سیاست د لوړو ژورو په اړه به په راتلونکې اونۍ کې هم معلومات درکړو اوس د خپرونې وخت پای ته رسیږي بله اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخه
جمهوریت